د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنشن بي ورځ د چنګاخ یا سرطان د میاشتې درېمه د جون له څلیرشتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غني او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیره شپه له کابل واشنگټن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وشي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو د وکتونکو نظر مو هم اخیستی.
دل اساس وخت افغانستان د دې ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی.
افغان خزی د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د زوریدلو خوندو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی دوه خزی هم په دې سفر کې ملګری دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي او د ژوند رنګونو په یوه نوې برخه کې
څنګه مندا مې جوړم اصلي مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکای شي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د پوز لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزي تور پورې کړ چې د دې ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز لوی درس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 80 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونه د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11مې به بشپړ شي. ترکیه رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیه ته ورشي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي نړیوال ډګر د سنبالیدو لپاره پاتې شي کنه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه وویل دا هیواد په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا د دې هیواد ځواکونه هلته پاتې شي او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې ماموریت مخته یوسي که نه. ترکیه په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې په جګړو کې برخه نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد عبدالرحمن بن جاسم السانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلی چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نه میاشتې په ترڅ کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نګدي چې ماشومان او خوندزو ته زیان واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون ورسره ترې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یو مرمۍ وچاودېد او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېرې میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 وران خوندزي وموندل چې له عملې نږدې 8000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سیشن می پورس په مرمۍ ولګېد چې د ماسې مرسته ورسره کوله. سیب د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټول ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي له افغانستان د کډوالو د احتمالي بهیر اور ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي ګڼ شمېر افغانان اروپا ته مهاجر شي. ټاکل شوی د ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستان نوزي. ښاغلی دراګي د اروپایي هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د ستونزې د مخنیوي لپاره باید ټول سره همکاري وکړي. خاغلی دراګي انتقاد وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کډوالو مسله له پامه غورځولې ده او په تیرو دریو کلونو کې د 20 اروپایي هیوادونو په سرمشیزو کې کله هم دا مسله په اجنډا کې نه ده شامل شوې. د آسیا او افریقا اکثره کډوال د ایتالیا او یونان لارې لویدیز اروپا ته قاچاق زی ټاکل شوی ده چې نن د اروپایي ټولنې د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه په بروکسل کې پیل شي. خبرونه لازدي رادیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کل چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وجل شوی دی. خغلی اڅکزي دا خبر پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په محل وکړه.
عثمان خان په ناجوړی نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړی په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما
شهیدان فرار کی یو بل غمای او پیدل شي. خغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړ چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې و چې د ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د پښتنو د حقونو د دفاع خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تیر ونې په خپل کور کې بي سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې و. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویل دي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شیند، تودوخیل وړه درجه 1.1، جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخیل وړه درجه 2.3، کندهار اسمان شیند، تودوخیل وړه درجه 9.1، هرات اسمان شیند، تودوخیل وړه درجه 3.3، او مزار شریف اسمان شیند، تودوخیل وړه درجه 2.6.
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیز شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله تیر شپه واشنگتن ته د دوه ورځنی سفر په مخ روان شول. څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حقله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دې ورګز شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت
بل لورته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپورې افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپین مانی ویل دي چې د افغانستان د جګپورې پلاوي سفر د دوړو هیوادو ترمنځ د دوامدار مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څیر ډول په څو شرایطو سره هم مستند دي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کیدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو د شخړې ختم شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ورسره ملګری حیات پرون نو وخت له کابل واشنگتن ته روان شو. دوی به هلته د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داس مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه هم له دې هیواده خپل روسي سرتیري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات امریکا ملاتړ اړین دی، دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفره څه تمه کېدلی شي په دې اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په دفاعي پوهنتون کې استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې لیوی خوا پر لپسې په افغانستان کې دیننه ولسوالۍ سقوط کوي، لا بل خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي
د اساس وخت ته افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزوی دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ اغه یو ژمن شوی وش د افغانستان حکومت سره د مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت دی افغانستان د خلکو د نمائنده پیس منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او د کومک کولای شي د افغانستان سره ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنز د سولې کما هوکړه چې وشوه پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی لمنسپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا سې شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي خو په عین حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې امدا سيزنې نخې نخانيشته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم امدا سي فکر کوي چې افغان حکومت ته امریکا بشپړه غم لاټړ چې ژمنې شبې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته دی دوهیب موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبان ترمنځ د خبرو لپاره آماده کی. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې مې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغوی په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړه. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط چې دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شان چې تاسو ورته اشاره کوي دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره هم کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیسې نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیسې پیژندلی.
واشنگتن ته د افغان مشرانو د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره بشپړ مرکز په بلخ پرونه کې اوریدل شي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو. په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ مل پلاوي کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکز پلاوي دوه خزینه غړي هم برخه لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره لیدنه له اهمیت ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروې کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وای باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناځای بدل نشي. اغلی بارکزی وای دغه شان د امریکا او افغانستان ترمن د ستراتیژیک هوکړې ګډو ګټو او د خزو او بشر د حقوقو د خوندیتوب په اړه هم باید خبري وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان خزه د دواړو طرفونو نه هم د افغانستان د پلاوی نه او هم د امریکانه دا غوړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره حلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د غی په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګ د دې ټولو شیانو ترڅنګ باید په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو ته پاملرنه وشي.
اگر بارک زیوی ک جګړه نور هم پسې وګدیږي باید افغان خزو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به غواخیږي نه، ترور کیږي نه او خوځي به پر مخ نه تړل کیږي. تاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوریت ریاست مخکې ویلي چې دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي شریف زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوی کې د سولې د مرکچی پلاوی دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوی دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. د ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ التپورته کوي.
د یادونه ده چې په دې روسيو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان مېرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتاق سره د خپل حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې اخیستي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تیر ورځ په خپل اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي. به
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سهارو بجی او یو شته دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نېشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو جیوپولیټیکي سیالي مختوري د درې وړ هیوادونو د شریکو پولو او منځنۍ اسیا او اروپا ته د رسیدو په خطر افغانستان کې د ثبات غوښتون کړي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د ایران لپاره افغانستان کې واک ته د طالبانو احتمالي رسیدل دي وي داسې سنی ډلې واک ته د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیا او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري وخت د طالبانو راتلل کولی شي د سیمې سخت دریځ اسلام پال ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورزنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پال ډلې زړهوري او پیاوړي کړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې چین کته حمله افغانستان خایې د امریکا په شاتک خوښشي خو په مرکزی او جنوبي اسیا کې د سخت دریځ زیاتې دو اندېښنې هم ورسره سوا کیږي او د نوې وازې کول شي چې د یو کمربندې وی لارې په نوم د چین 2 میلیارډ ډالري پروژه له خطر سره مخامخ کړي، بلکې په چین کې د اوغور بیلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ لپاره هم الهام بخونکې انګرزیدلای شي. امریکایي خبرونه یو پی ای یونایټډ پریس انټرنیشنل بیا له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د میل لومړۍ نیټې رئیس پیل شوی او د ولسمشر بایدن له اعلان سره سم د سپتمبر 30 نیټې بشپړ شي. د خبرونې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې جګړه کې د بری د خپلولو لپاره بهتر ستراتیژي ته اړتیا لري. یونایټډ پریس انټرنیشنل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو د جګړې د ویتنام له جګړې سره مقایسه کړې او لیکلي دي چې د امریکایي جنرال کلاس مک آرت د زیات ټینګار لکبل چې ویل چین به مداخله ونکړي خو د چین د مداخله لکبل ویتنام په یو ناورین بدل شو. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې په 2020 کال کې د سپتمبر د 12 میلی بریدونو وروسته د جورج دبليو بوش ادارې پر افغانستان برید وکړ چې اوسامه بن لادن او القاعده شبکې محاکمه تر کاږي. خو د خبرونه په بازار باور د امریکا متحده ایالاتونو د پاوس قومندانې اوسامه بن لادن ته اجازه ورکړه چې د تورې بوړې غرونو کې وتښتي، ځکه چې د لیکوال په باور امریکایي ځواکونو په لوړو غرونو کې د جګړې روزنه نه ولیدلې. ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د غرض افغان حکومت هم وایي چې د دوی یو پلاوي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان د پخواني سناتور عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي. نور به په دې راپور کې واورو.
پاکستان د هغه افغان پلاوی د تګ مخه نیولې چې غوښتلې د عثمان کاکړ په جنازه کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي د افغانستان حکومت پریکړه کړې و چې د ملي امنیت د صلاحکار د ولسی او سیاسي چارو مرستيال سرور احمد زئی او د سرحدونو او قبایلو وزارت وزیر محب الله سمیم د افغان حکومت په استازیتوب د ارواخات عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي، خو د پاکستان حکومت یې مخنی ولیده. په اعلامیه کې راغلی چې افغان حکومت د خپل ولس په استازولۍ د خاغلی عثمان کاکړ کورنۍ، دوستانو او خواخوږو ته تسلیت وړاندې کوي او د هغه د ارمانونو او هیلو د پوره کولو توان ورته غواړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې یاد افغان پلاوی له کومې لارې غوښتل په جنازه کې ګډون وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دې ادعا په اړه سن دی ویلي. عثمان کاکړ د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر چې وړ مورزي د کراچۍ په غا خان روغتون کې ساور کړه. د عثمان کاکړ کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي په عثمان کاکړ څور زیوډاندی په خپل کور کې حمله شوی و او نوموړي د سر په برخه کې سخت ټپ خوړل او د عثمان کاکړ جنازه 13 ورځ چهارشنبه د هغه په پلارنۍ سیمه کویټا مسلم باغ کې ادا او همدغل تخاور ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمیر ملت پال پښتنو سیاستوالو او د نوموړي زرګونه پلویانو برخه اخیستې وه.
ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحاني دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپورو ایرانی چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپای ټولنې د اساسو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایسی ویلی دی چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو لری کې روس سره موافقه کړې ده. د د پوینا د هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایسی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایسی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو